تاسو ازادي رادیو ته غوګینن په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د یو شمیر مخالفانو د غونډې دویمه ورځ ده. دغه غونډه پرون دوشنبه پیل شوه چې په ظاهره هلته د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات دی انسټیټیوټ لخوا ور بلل شوې ده. د غونډې ګډونوالو ویلي چې دوی تر ډیره د افغانستان پر راتلونکي باندې خبرې کوي. دا دوه ورځنۍ ناسته د سویلي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ اساسي په کوربتوب او د افغانستان د پارلمان د پخوانی غړي فوزي کوفي په مشرۍ د افغانستان لپاره د ښځو یا ډبلیو اف ای بنسټ په همکارۍ ترسره کیږي. که څه هم فوزي کوفي د دې ناستې په اړه د ازادي راډیو د پوښتنو په ځواب کې په لیکلې بڼه یوازې دومره وویل چې د غونډې د جزئیاتو په اړه به یوه ګډه اعلامیه خپره شي، خو نوموړي وویل چې پرون دوشنبه د یادې غونډې له پیلېدو سره هممهاله په خپل ګډونوالو د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه وکړل. هغې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو لپاره د زغملو نه دی. فوزیه کوفی دا هم لیکلي چې په دې ناسته کې په ګډون خوښه ده او دا چې دغه ناسته افغان ښځو او نارینه استازو ته د هیواد راتلونکي په اړه د نظرونو شریکولو زمینه برابروي. یادونه کوم چې دغه غونډه تیرې اګست میاشتې 15 او 16 ته پلان شوې وه، خو هغه مهال بیا د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ اعلان وکړ چې دا غونډه ځنډوي تر څو د دوی په ټکو په ښه ډول ترسره کړي. د غونډې بحثونه نن هم په ظاهره د باندې دروازو تر شا دوام کوي او اټکل دا دی چې د ورځې په پای کې به دوی د خپلو بحثونو نچوړ په یوه اعلامیه کې څرګندوي. دا چې دا غونډه په داسې حالاتو کې جوړه شوې، ګډون کوونکي څوک دي، څومره سیاسي وزن لري، پاکستان له دې غونډې څه غواړي، پر همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار نوریاس نوری په برلین کې د پانتون د استاد او د چارو د شننکي محمد اسحاق اتمر نظر پوښتلی.
یو پروسه دوی پیلوي چې هغه د خبرو اترو پروسه ده چې اول خو د خپله د افغانانو ترمنځ څنګه دغه پروسه رامنځته کیدی شي، بله دا چې په سیمه کې دغسې تفاهم یا په سیمه کې دا خبرې اترې د افغانستان په وضعیت باندې، مخصوصا په افغانستان کې کوم چې د بشر د حقوقو مسله دی، کوم چې د ښځو د کار او د تحصیل مسله دی،
خو اتمر صاحب د پاکستان سیاست په پام سره په تیر جمهوریت کې چې همدغه څیرو چې اوس هلته سره راغونډ شوي دي په پاکستان تل انتقاد کوو چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او نیت پاک نه دی. یعنی دوی چې اوس هلته راغونډ شوي دوی څه غواړي لاسته راوړي او اسلام آباد څه غواړي لاسته راوړي؟
اسلام آباد خو صرف دا د یو فشار په توګه غواړي چې گرچه طالبان دغه فشار ته ډیر جدی نه ګوري، لیکن پاکستان د همدغه نام استفاده کوي، هم د سیمې د هیوادونو په سطحه، هم د منطقې او هم د نړیوال په سطحه، چې وښي نړۍ ته چې ګویا پاکستان همیشه یو خواخوږی هیواد دی، د افغانانو په مسایلو کې دخیل دی او د دوی حسنی نیت د دې دپاره دی چې افغانان خپل منځ کې سره کینی او دغه مشکل کوم چې په افغانستان کې دی دا اوس د دغه ناستو په وسیله باندې تر هواده پورې دغه فضا رامنځته شي چې افغانان په خپل منځ کې سره خبرې اترې پیل کړي. ګرچه په دې څلور کلونو کې هغه افغانان سیاستوال چې د افغانستان نه بهر دي دې نه دي توانېدلی چې د یو مشترکه ژبه پیدا کړي، یو ادرس پیدا کړي، خو پاکستان د دغه کمبود نه اوس استفاده کوي او په لومړي ځل داسې یو ناسته په اسلام آباد کې ترسره کیږي او په دې کې د پاکستان ډېر هدف دا دی چې یو خو د افغانستان په قضایا کې ځان ته حق ورکړي، بل دا چې من هست یو وسیله د فشار چې وشي کولای د طالبانو په حکومت باندې دغه فشار وارد کړي.
لنګ کرته وایه اتمر صاحب، فکر نه کوي چې د دې غونډې د جوړېدو تر شا ځینې نور عوامل هم شته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وروسته کې د باګرام د هوایي اډې د بیرته ترلاسه کولو ګواښ وکړ. آیا فکر نه کوئ چې ځینې موضوعات له سیمه ییز بود نه هم اوړي؟
زه فکر نه کوم دا دومره لویه ناسته نه ده چې په هغه کې د امریکا جیوپولیټیک او خارجي سیاست سره کوم تړاو لري، ځکه دا ډېر د پخوان هم هلې ځلې په همدغه برخه کې روان وي. د امریکا او د طالبانو خو دا لانجه تقریبا یو هفته کېږي چې ترامپ د باګرام د مسلې خبره راپورته کړې، او دا زه فکر کوم هغه هم ډېر تبلیغاتي ده. په هر صورت زما داسې باور نه شي چې د هغه پورې ارتباط لري، دا سیمه ییز ناسته ده. کیدای شي لومړی قدم د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو او همدغسې د دوی د روابطو د ساتلو په برخه کې د سیمې د هیوادونو سره یو ګام وي.
د چارو کتونکي محمد اسحاق اتمر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو اعلان کړی چې د غزې جګړې د پای ته رسیدو د طرح پر سر هوکړې ته رسېدلی. تر اوسه معلومه نه ده چې حماس به دغه شرایط ومني او کنه. هغه ډله چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په لیست کې لا هم شامله ده. ښاغلی ټرمپ د دوشنبې په ورځ د غزې جګړې د پای ته رسېدو او له جګړې وروسته جګړه ځپلي فلسطین کې د یوه حکومت د جوړېدو لپاره یوه شل مادیزه طرحه وړاندې کړه. په دغې طرحه کې دا هم راغلي چې د جګړې د پای ته رسېدو سره سم به د ثبات ساتلو لپاره لنډمهاله نړیوال ځواکونه هم ځای پر ځای شي. طرحه کې د یو موقت حاکمه پلاوي جوړښت هم شامل دی چې مشري به یې ولسمشر ټرمپ کوي او د بریتانیا پخوانی صدراعظم ټوني بلیر هم پکې دی. طرحه کې له دواړو لورو د جرګې د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسېدو او د برمته شو د خلاصون غوښتنه شوې. په هوکړه کې د حماس ډلې د بېوستۍ کېدو شرط هم راغلی. په دې ټولګه کې درته وایو چې له زده کړو او کار ځینې راګرځول شوي افغان نجونې اوس په لاسي صنعتونو بوخت دي. دا چې دوی څه کوي په دې راپور کې مو د دوی کړنو ته کتنه کړې.
شاوخوا څلور کاله کېږي چې د نجونو پر مخ باندې د مکتبونو دروازې بندې دي. موږ پیل کړی د صنایعو درس دیو په برخه کې موږ ته هر خونه ډېر ګټور ده.
د کابل ښار اوسېدونکو ولس کلنه صنعت ښوونځي د نهم ټولګي زده کوونکي و چې د طالبانو حکومت لخوا له زده کړو راوګرځول شوه. ثنا وایي چې د لتیرو دوه کلونو راهیسې د افغاني کلتوري جامو لپاره د مرایو او آینو جوړولو کار پیل کړای او په دې ډول ځان او خپل مور ته لرواني اړخه بوختیا برابر کړې ده.
اما هم شاوخوا دوه کل کې چې د دستي صنایع په برخه کې کار شروع کړی ده او آینه دوسی و مورد دوسی کوم او د خپل وسې و اندازې تر توان او ورځې د ورځې یو پاکټ دوه پاکټ سپار پاکټ کې سل دانې نو یا پنځوس دانې وي تهیه کوم. ما سره د کلی کور انجونې هم دا کار کوي. په کور کې مې خپله مور هم دا کار کوي. صنایعو درس دیو په برخه کې موږ تل هر خونه ډېر ګټور ده. دغه کارونه مرسته کوي چې هغوی بوخت وساتي او له هر رقم روحي او رواني تکلیفونو نه په امان کې اوسي.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې او د زده کړو له محدودیت مخکې د کابل طبي پوهنتون محصلې زهرا هم ازادي راډیو ته وویل چې د لاسي صنایعو افغاني جامو او ځینو نورو کلتوري وسایلو د جوړولو په برخه کې په فعالیت سره نه یوازې ځان بلکې پنځو نورو نجونو او ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. زهرا وایي د مهر بیوتیک په نوم کارګاه کې هغه ښځې هم په کار بوختې کړي چې وړاندې په نړیوالو سازمانونو او مؤسسو کې کار کاوه.
د لحاظ اقتصادی بگوی بلیا هم به خودم کمک کده و همچنان همون زنان که دایی بخش کده ما کار میکنم.
دیکر ما و مسره ده نور و بخت و میرمن و اقتصاد تر دیره گتر کرده. کلا چه طالبان و پاکوانزی و او پانتونون و که دنجون و پرزده کلمات و دیتون و ولگه ول مقدف علیتون و پیل کرد. ما سره یو خیاط میرمن هم کار کوي چې وړاندې د یو سازمان سره کار کوي. خو چې طالبان راغلل هغه سازمان یې وتاړه. د دې فعالیتونو په پیلولو مې اوس ژوند کې د هغو وختونو په پرتله ډیر توپیر راغلی چې طالبانو پر موږ محدودیتونه ولګول. که څه هم اوس هم ستونزې شته، خو حداقل یو هدف لرم او هڅې کوم.
د کابل د دشت برچی سیمې یوې اوسیدونکې میرمنې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، وایي تر دې وړاندې په یو دولتي اداره کې کار کوو او په خبره یې نه همیاستې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا له کاره د لرې کولو وروسته د خامک ګنډلو برخه کې کار پیل کړ. خو دې یوازې کابل کې نه، بلکې په خبره یې په جاغوري او بامیانو کې هم د خامک ګنډلو په برخه کې تر شپېته زیاتې ښځې بوختي کړې دي.
جوڑی جامع خاما گنڈو تواس تو ہل تشپتھی گنڈی ڈے رکھا گٹھ کبھی بامیاں ہم ویشو گچ دل تک ابول تے راؤڑی مکے پر دکانداران پلورو چہاڑا جوڑا کے ترزور افغانی گٹکو
د میرمنو او انجنونو داسې وخت لاسي صنایعو ته مخه کړې چې د طالبانو حکومت لشپږم ټولګي پورته ښوونځیو، پوهنتونونو او ان ټي پی انسټیټیوټونو کې هم د انجنونو پر زده کړو محدودیتونه لګولي او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې هم ښځې له کاره راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د روان کال په مې میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه ښایي تر 2026 کال پورې د دغه هیواد اقتصاد ته 920 میلیونه ډالر زیان ورسوي. دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د روان کال په فبروري میاشت کې د کیپ سازمان په حواله خپور کړي راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د لګول شویو محدودیتونو له امله د 2021 کال او 2024 کال ترمنځ د ښځو لخوا د ثبت شویو کاروبارونو شمیر څلور چنده زیات شوی دی. د راپور په ټکو د غیر جواز لرونکو سوداګریو شمیر چې د میرمنو لخوا پر مخ وړل کیږي دوه چنده ډیر اټکل شوی دی. که څه هم په راپور کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د ټولو خزینه کارکوونکو او سوداګرو د شمیر په اړه څه نه ویل شوی، خو په ټکو یې له 2021 کال تر 2024 کال پورې په ټول افغانستان کې د ښځو په مشرۍ د کاروبارونو شمیر 3,60,000 دی.
اوریدونکو ورو ورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې کېږو. وروستی په زړه پورې راپور راخلو هغه دا چې د امریکا فضایي تحقیقاتي اداره غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته انسان واستوي او بیا د یو بل ماموریت په ترڅ کې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي. تفصیل
د امریکا فضایي تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیشلو مهالویش لري. په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډېدلی دی، خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به درې کسه سپوږمۍ ته واستول شي، دوه امریکایان او یو کاناډایی. دا بل څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وی چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولې شکته نشي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالد ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا به بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولې د اډې د جوړولو هدف لري. د ناسا چارواکې لاکیشا هاوکنز د دسمبر په 15 وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډیر احتیاط وکړي. د سپوږمۍ مدار ته تر دې ماموریت وروسته به په بل کال 2020 کې د ناسا بل ماموریت داوي چې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوه نه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
د ازادي ملما.
السلام علیکم، احمد شیبریم خبرونه تشرغلی. نن مو په دې خبرونه کې یو ځوان را میلمه کړی دی، نصیب الله لایق. د په کندهار کې ژورنالیزم لوستی دی او اوس د یو خصوصي پوهنتون د نشراتو د برخي عامر دی. لایق صاحب، خبرونه تشرغلی.
شیبر صاحب، سلامونه تاسو ته، ازادي رادیو او خوشو ریدونکو ته.
لایق صاحب، که لمړی له دې تخلص سره شروع کړو، عادتا په افغانستان کې پخوا کلونو کې په یو وختونو کې سلا جګړې په دې وطن کې نه وي، خلک ولې د تخلص سره ډېر احتیاط کوي؟ سړي داسې چا تخلص په ځان کې نشته مسې هغه مشهور سړی وي، استثنا خو بېله وه. لایق د افغانستان یو تکړه لیکوال دی، تاسو څنګه دا تخلص ځان ته انتخاب کړ؟
شیبر صاحب، د تخلص په اړه کې چیرې و افغانستان کې یو کم داسې مسله بس تاسو څنګه یادونه وکړله؟ درند او محترم لیکوال او شاعر شغل سلیمان لایق سره موږ صدقه نه لرو، رابطه نه لرو. دغه د لایق تخلص چې دی زموږ کوم چې یو ډول فیملی نیم هم دی. زما د کورنۍ مشران څنګه ویلي، د مشر ورور بیا راځه دغه ستر ما پورې، بیا زموږ د کورنۍ تر ډیرو کوچنیانو پورې، چې دا تخلص مشران ورونه یې شي دي. نو بیا زموږ هغه رسمي اسنادو کې دغه رقم په ټولنو ملګرو په کورنۍ کې بیا هم دا تخلص ورسوي زموږ لپاره.
لایق صاحب، تاسو تازه د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوي یاستئ، تقریبا یو کال وسو. دا ژورنالیزم هم چې کله په پیل کې لوست، په خپله خوښه انتخاب کړی او که نه د کانکور په امتحان کې د پوهنځي ته انتخاب شو؟
زه غواړم یو یادونه وکړم چې افغانستان کې اکثر ځوانان دغه دیش ښکار شوي چې د کورنۍ په خوښه به د یو پوهنځی وایي، یا ډېر هم کله داسې وخت راځي چې دی له مجبوریه د ژوند له سختیو څخه دی چې کوم پلان او هدف لري تر هغه پورې نه سي رسېدلی، هغه وخت غواړي مصارف ورڅخه غواړي. زه خپل له ښوونځي چې فارغ کېدلم، له هغې لیسې فارغ کېدلم، په درجه کې وم. بیا یو غټ ستونزه چې راغله هغه وخت کې 2000 کال و، د کرونا وایرس هغه کوم بدمرغه مسله چې هغه رامنځته سوله، نو په بشپړ کې زموږ مکتبونه هم رخصت سوله، د کانکور امدګي مرکزونه هم رخصت سوله. فرانسه ډېره موږ هم بیا خپل هڅه نه ده پرېښه، خو حالات داسې جوړ وه چې تر ډېره پورې تعلیمي سیستم په افغانستان کې وخوا کې هغه وختو کې آنلاین برخه دومره قوي نه وه. نو د خلکو ته فکر ځکه دا شی د راتګ سره وروسته بیا په آنلاین برخو کې بیل بیل هڅې سوي چې مختلف خلکو له لوري څخه، نو هغه کال زموږ درسونه چې وه بیخي ډېر اصطلاح سره ټکنی سوله او داسې کمزوري هم سوله. چون زما هدف دا و چې زه باید طب ته ولاړ شم، خو حالات دا نه اجابه وله. یو ور خدا بیخي موږ لپاره بیخي خوب خیال و چې کانکور از منې په هغه کال واخیسته سي. خو بیا هم کانکور از منې واخیسته سوله، او تا ژورنالیزم زما لومړی انتخاب طب و، او دوهم ژورنالیزم چې په خیر سره ژورنالیزم ته کامیاب شو.
نو دا دوهم د ژورنالیزم په څه اساس انتخاب کړی و؟ طب خو لا په افغانستان کې څوک وایي سي که څوک ډاکټر سي په راتلونکي کې به خامخا کار ورته پیدا سي، یعنی تقریبا سل په سلو کې تضمین سوی کار ده. لیکن د ژورنالیزم په برخه کې د څرنګه دغه انتخاب درلود؟
وخت کې چې کزو وایم دا مثلا تقریبا سلور کلونه مخکې وخت رسیږي، په غوښه کې د ژورنالیزم د وختو کم کسان چې ډېر ماشوم هم کوچنیوالي کې مشکل کور کې و، تلویزیون لګېدلی و، د پاکستان یو تکړه ژورنالیست ډېر ښه بحث کوي په اصطلاح سره، د پښتنو طرز، د وینا طرز، د سوال کولو طرز، همداسې هغه چې کومه خبرونه مې پر مخ وړله، د دوو شیانو سره په اصطلاح زه ډېر متاثره شوی وم. سره له دې چې ما غوښتل چې ووایم، خو دا مې هم ویله افغانستان کې دا خبره 100% نه تضمینیدل حالاتو اجازه نه ورکول چې هغه یو انتخاب څوک وکړي او خامخا هغه انتخاب ته کامیاب وسي، البته په هغه د کرونا په کال باندې. نو بیا مې وویل چې دا هم یو شوق دی او په غوښمو کې د وظیفې په باره کې که څه ووایم، په غوښمو کې د ژورنالیزم لپاره، د ژورنالیستانو لپاره او د رسنۍ د برخې د کارکوونکو لپاره په کافي اندازه د وظیفو یا د کار د
او بازار تودو د ژورنالیزم. لیکن دلته بیا یو بل شی هم ده، طب له ساینس سره تړلی ده او ژورنالیزم اجتماعي علومو کې راځي او ساینسي علومو کې نه راځي، دواړه یعنی سره لري دي. څرنګه یو اړخ کې طب او بل اړخ کې ژورنالیزم؟ ولا دا
سوال ډېر جالب دی لپاره چې دی جواب وړي. زما لپاره زما دا یو خبر وکم دا چې زما ستا خبرې ته ریل نیچرل والی راسي په مکتب کې وزنی مضمون چې زما تر ډېره حد ورسره لاس ګریوان په ستونزو کې هغه د ریاضي مضمون و او دا ترې وخته داسي راسي و. نور زه خپله په خپل وخت کې که ټولنیز علوم و، البته که ساینسي علوم و، که اجتماعي علوم و، په دې ټولو انشاءالله شکر برلاسي وم او په ځان باور درلودلی. نو د وښ په استادان سمش هم دا وکسان زه د دې سره بلد وم. زه وایم مطلب مې دا دی چې هم د ساينس او د اجتماعي علوم ساحه سره یو بل څه بیلې دي، خو د خپل مکتب په حال باندې زه په غوډوار برخې ورلاس وم، شون هر برخې چې تللی وای زما لپاره ان شاء الله سختي نه و.
که دې تراسم ژورنالیزم ولوست فارغ شوی، څه فکر کوي چې د پانتون په دوره کې مو د ژورنالیزم په برخه کې دومره څه زده کړی دي چې کچیرې عملا تاسو په دې برخه کې کار شروع کړئ دا به ممکنه وي؟
چې بر سره ستاسو پوښتنه ډېره پر ځای پوښتنه ده، خو زه به یو شی ووایم. چون افغانستان که په هر دولت کې قرار هم لري، خو بیا هم که چیرې موږ د افغانستان د تعلیمي نصاب هغه که د لورو زده کړې که د پوهنې په برخه کې د علي لیسي او د منځنۍ او د ابتدایي ښوونځي په برخه کې دا د نړیوالو دغه سره فرق دی، او که څه هم بېخي د مرکز او د نور لیرو پرتو ولایتونو له فرق سره کوي. زه به ووایم داسې به هم نه وایم چې موږ داسې پسې وي، البته سل فیصده دا دغه لرو، خو موږ په کافي اندازه البته چې په هغه کې هم ځینې مسایل د ستونزو په خاطر باندې، د جنګونو په خاطر باندې، د کرونا وایرس په خاطر باندې زموږ اکثره سمسترونه یعنی مایسوي دي، یا اصطلاح سره ځینې مضامین مو چونې موده چې باید ورکول سوی وي هغه نه ورکول سوی، خو انشاءالله که د فیصدي اندازه زه ورکم د اویا او د اچا په منځ کې موږ په دې توانېدلي یو. زه چې اوس کومه برخه کې کار هم کوم عملاً وظیفه لرمه، دا زما د پوهنځي سره یو تړلې برخه ده، ایډیټینګ دی په اصطلاح سره، راپور لیکل دی، او که څه وایو کنټینټ کریشن دی، د انګلیسي کې ځینې مان ماته مخ راځي. نو دا شان ټول زموږ د پوهنځي هغه عملاً برخه ده چې زه وظیفه ورڅخه لرم.
زما پوښتنه دا وه یعنې هغه کوم څه چې تاسو په ژورنالیزم کې لوستل عادتا لکه تر کومه ځایه چې زه خبر یم په افغانستان کې عملي درسونه کم دي د پوهنتون په دوره کې. کېدای سي تاسو دا ویلي چې خبر څرنګه لیکئ، لیکن دا به خبر به در باندې نه لیکلی همداسې ده؟
نه، په ځینو داسې دي در تر مضامینو فرق شي، برسب لکه څنګه چې په نورو مسئله کې دا شی راځي، استادان فرق کوي، پوهنتونونه فرق کوي، مضامین فرق کوي. دا خبره شوازې او کوم شي ځینو استادانو زموږ سره ډېر خواري چلېده، اوس یې موږ دغه یو عملي کارونه هم راباندې کړي دي، په وخت کې مو دوی ته وړاندې کړي دي. او دا به هم ووایم چې داسې استادان هم وه چې دوی په مضامینو کې په اصطلاح سره څه ونې شه تقاضا وه، غونې کار نه پر موږ سوی دی او نه زموږ څخه غوښتل سوی دی.
کله چې تاسې ژورنالیزم لوست کنه په هغه وخت کې د ژورنالیزم د دې له خاطر چې زه هم په دغه ډګر کې کلونه اوسو چې کار کوم کنه، یو شی ډېر مهمه پکې دا ده چې ته باید رسنۍ تعقیب کړې. دا ډېر ضرور شی ده چې وا نه ورې نه له موضوعاتو خبرېدای سي، او یو ډول لکه زنجیر سره تړلې دي موضوعات په دنیا کې کنه، پیش سره تړلې دي، نو بیا ناخبره څوک څه نسي لیکلی یا کار مخته نسي وړی. څرنګه دي پوهنتون په وخت کې دي رسنۍ اورې دي؟
بلی، زه خپل کوایم په غوښکو کې ما د په ملي کچه د طلوع د لمر همدارنګ د اریانا تلویزیون نشرات اوریدل او په نړیواله کچه کوایم چې افغانستان کې د نړیوالې ژبې لیول دوه لوړ هم نه دي خو بیا هم هغه چې سوني موس کار کوي په هغه اندازه سره د بی بی سي الجزیره او همدارنګ په امریکا کې ځینې نړیوالې رسنۍ دي سی این این البته او سی جی ټی این د دې رسنیو هغه راپورونه د دوی محتوا د دوی د راپور هغه د باندې کولو طریقه همدا هغه شان چې موږ سره لاس ګریوان وو تر یو اندازې پر مو کتله او ورسره په دغه کې وو اړیکه کې وو.
یعنې تاسو تلویزیون ته ډېر اشاره وکړه. ازادي راډیو مو اورېده؟
بلې ازادي راډیو مو اورېدله او همدا زما سره مرکه اغه کدرته وایم د ارتباط یو لامل شاید همدا اوسی چې زه خپل ازادي رادیو کې با یو څومره مخ کې ازادي رادیو د نتورک په اړه چې د پښتو برخې په اړه د خبرونه کوي ما غوښتل چې یو څه وګرځم زی معلومات وکم. تاسو د ازادي رادیو یو همکار غلی ملالی بشیر ما هغه تعقیبول البته دی غیخ پرونی مې په اصطلاح سره همدارنګه شی بر سب تاسو خپل خبرونه د فیسبوک تلار تاسو نشرات همستا پرغلار مې تعقیبول.
او کبرته د ژورنالیزم دی برخه تراسو تاسو د ژورنالیزم دی پانسی دا دوره کچيري تاسو په خپل اوس د په پانتون کې خپل مسولیت لري د نشاط په برخه کې کچیر دغه د پانتون د یو استاد په صفت باندې تاسو درس ورکړي څه شان به بدلوي سي نوې ماسلینې ستا کې د ژورنالیزم په برخه کې
عموما لکه څنګه چې بر سب تاسو په دې کې تر موږ به خیر دی او یو چې په لسیزم تر موږ بالا کړ کار کړی دی او فکر کوم چې تجربه لري زما له فکر تر ټولو مهم شی چې دی هغه دا چې موږ تر تیوري فقط ویل او په هغه باندې پوهېدل مهم دي. نور د تیوري فوکس باید ایسته سي او عملي برخې ته که محصلې زده کوونکي باید ورداخل سي. عملي برخه کې اوس هم څونه چې تقاضا د غونې کار البته نه دی ورسره سوی په عملي برخه کې باید د هر یو کریډیټ او مضمون جلا جلا فوکس باید پر عملي برخه وسي او همدارنګه یو ډېر زما لپاره سرخوږونکی شی چې هغه دا چې دا سفر سوی دی زه نه پوهېږم چې په افغانستان په نوي پوهنتون کې به څنګه مسله وي. یو محصل د درس په جریان کې البته په ټول سمستر کې دی ډېر ښه لایقي کورني کارونه هم کوي البته وخت په وخت په سیم کې سیمینارونه هم وړاندې کوي اپډیټ هم اخلي د درسونو هم د مخکې هم وروسته. خو بیا داسې یو وخت راځي د امتحان په ورځ چې کله استاد امتحان اخلي د دې ټول شعبته یوازې د امتحان پاشې څخه فیصله کوي چې زه د دې شش کار سره هم یم او له وخت وخت مې استادان ته ویم کله چې زه د زموږ استادان سره نږدې مجلس سره دا خبره مې رسېده کړو چې استاد تاسو دغه څه کار وکړي د محصل هغه د سمستر د جریان کورنۍ دندو د فعالیتونو ته وګوري پر فرشې قضاوت موږ ځکه موږ کوي چې یو ورځ د اتمن انسان شاید په کوم مشکل کې شاید کوم ستونزه ولري.
یعنی د امتحان د نمرو په ارتباط کله ناکله په ځینو پوهنتونونو کې د سی وی سي کې د سی سي دی یو عملي کار له خاطره استاد لس نمرې وټاکي د یو بل کورني کار له خاطره پنځه شپږ نمرې وټاکي یو امتحان واخلي بل امتحان واخلي. او البته په اروپایي پوهنتونونو کې دا دود هم شته چې یو محصل کله امتحان ورکي او بیا نمرې ترلاسه کړي دی کولی شي سي استاد ته ووایي سي زه په دې نمرو باندې راځي نه یم زه غواړم ستا امتحان بیا ورکم. نو هغه ته بیا چانس ورکوي فرضاً پنځه ورځې شپږ ورځې یوه اونۍ وروسته و تیاری وکړه او استاد هم هماغه سوالونه بیرته ترې نه کوي نور سوالونه کوي. فکر نه کوي سي دا هم په دلاره نه ده؟
نه دا بدلاله نه ده. ځینې مسایل کم داسې فرصي دي امتحان په ورځ کله ژوند دي څلور کاله وخت ډېر دی د پوهنتون په جریان کې چې کوم ځوان لپاره موږ د امتحان لپاره مدګي نه درلودل بیا موږ دغه لپاره دومره امتحان ورکړي دغه لپاره مدګي نه ولې په کافي اندازه نه دي چې موږ یې تقاضا درلودل هغه ما خسته دي.
که له پوهنتون شاته ولاړسم د مکتب وخته تاسو د میرویس نیکه په مکتب کې ابتدایي او لیسه دوره بشپړه کړې ده؟
ابتدایی دوره مو په کندهار ولایت کې د قبایلو منځنی ښوونځي و عملته مو ویلې او د منځنۍ او عجلې سې لپاره منځنۍ دورې او عجلې سې لپاره بیا درویش کلي سې ته موږ سې پار شوی و وخت کې بیا ورې پارې رسولو
کله سې له ابتدایي مکتبه متوسطې ته ورتلې او بیا وروسته لیسې ته لیسه او متوسطه خو مې یو ځای دادل وسې ده څرنګه په یوه وخت کې فرق درته څه معلوم سو سې نوې محیط نو درته یو څه ناشنا او که نه خو ټول یو کندهار
بالکل په دې خاطر نه وایو چې کوم منځنۍ ښوونځي کې چې ما لومړی ځل لپاره شامل شوم بیا مورې ابتدایي دوره بشپړه کړله دغه مرویس کلیسې چې موږ ولاړو هغه لومړنی مکتب څه محلي مکتب دی د یو کوچنۍ سیمې په ساتو دی حتما محدود د هغوی د کار کولو د همدارنګه د ادارې د استادانو هر برخه چې وه د هغې سیمې پورې محدوده وه خو کومې لوی لیسې ته چې موږ ولاړو هغه د ښار په منځ کې یوه لیسه ده چې زموږ لپاره بیخي ډېر حیرانوونکي وه لومړی حیرانوونکي کار دا و چې هغه البته ښوونځي وویل بیا خو نه لیسه سوله زموږ لپاره چې ډېر په ښه وسایلو سنبال وه استادان یې هم دومره لایق وو چې موږ خپل اریان وو چې دا استادان چیرې وو مخکې او بیا جالب لا دا و چې دا مکتب کې د نظم ډېر سخت او خلق قانون وو چې دغه څخه چا سرغړونه نه شوی کولی دا زموږ لپاره ډېر جالب وو چې موږ لا ډېر منظم کړلو دا د ژوند بیلابیلې دورې په انسان چې داسې بیا د انسان مزاج له سره اوړي
د لیسې دوره سمو په میرویس نیکه ښوونځي کې لوسته میرویس نیکه زیارت ته هم د مکتب لخوا کله ورغلی یاست په دې کلونو کلونو کې
داسې مسله وه چې دغه د مکتبونو په سطحه چې کله به زده کوونکي د علمي سیر لپاره بېلابېلو سیمو ته وړل کېدل چون د افغانستان د مکتبونو دغه فیصله سر سیستم چې موږ ته څونه معلوم دی دوی سره له دې چې ډېر کوشش کوي خو هغه سي دغه به هم نه جوړته مهاسي شرایط او موقع په لاس نه جوړېږي نه په مالي برخه کې دوه زیات سپورت کول سره برابر شوی دي د وخت مطابق زما په یادې چې موږ یو وخت د کندهار ولایت کې د کلتوري اسد کې د میوزیم د موږ د میوزیم ته ورغلی وو خو دا زما لپاره ډېر جالب و چې میرویس ک زیارت ته موږ د مکتب لوري نه یو ورغلی خو به له مکتب موږ ورغلی یم داسې
فکر نکې سي د زده کوونکو لپاره کدي ابتدایي ښوونځي وي سي په کندهار ښار کې درس وایي کدي متوسطي کدي لیسي دا خو د علمي سیر خو لګښتم نه لري خو کدي احمد شاه بابا مقبره هم سته او د میرویس نیکه زیارت هم سته دوی ته باید ورسي او له خپل تاریخه ځان خبر کی فکر نکوي چې تاسو اوس په پانتون کې هغه د مسؤلیت لري چې دا ډیره ضرورت دی ابتدایي مکتب لپاره د لیسې لپاره د متوسطې لپاره او د پانتون لپاره هم
بالکل شي ورساب زما د مکتب فارغت تقریبا باید 15 ورځې کړنه 15 کال البته په کې دوی چې ورځې مې شروع کیږي او وختونه کې کزو هم او اتفن زما به یاد فکر کوم علي او تجربې نشته نو دا ډیره مهمه ده بېخې ډېر مهم د یو زده کوونکي لپاره چې له خپل تاریخ آګاهي له خپل کلتور له خپلې ژبې او له هر سره آشنایي یو خبره ده چې د میرویس نیکه زیارت چې دی له کندهار ښار څخه وتلی په کوکران په نوم یې
سیمه ده خو دومره نه ده وتلی کنه هغه د عینو د عینو مینې هغه بل سر ته خلک ورځي نو د میرویس نیکه زیارت ته خو تک اسانه نه ده
بالکل دا مسله دې سده چې خلک شخصي تللی سي میرویس نیکه زیارت ته
نه نه شخصي تک بل شي ده مبخشي ما ساس خبر نیسم زه دا خبره د دې لپاره درته کوم په پرمختللو هیوادونو کې مهم ځایونو ته زده کوونکي د ژوند په مختلفو مراحلو کې ورولي مثلا په ابتدایي مکتب کې مورولي متوسطه کې هم شاید ورولي په لیسه کې هم شاید ورولي په پوهنتون دوره کې هم ورولي ځکه انسان د ژوند په مختلفو مراحلو کې تغییر کوي ذهن بدلی شي او کله چې په علمي سیر باندې یو چیرته ځي او په یو مهم ځای ته ځي لکه د میرویس نیکه زیارت ته لکه د احمد شاه بابا زیارت ته کنه او یا د نور مهم ځایونه په کندهار کې شته که په کندهار کې څوک هلته نو طبیعي خبره ده چې کله د یوه تعلیمي مرکز لخوا ورځي نو هغه استاد هم تیاریانې نیولي چې دوی ته تشریح کړي که ته د کورنۍ له غړو سره لاړ سې نو ممکن د زیارت ته یوه دعا وکړي او لاس پورته کړي او کېدای سي شاوخوا پکې وګورې او نور ترې راووځي. لیکن که یو څوک تاسو دا اوس فرضاً د خپل پوهنتون د میرویس نیکه د پوهنتون محصلین زیارت ته ورولئ نو خو مجبوریت احساس کوي چې خپله مې معلومات ترلاسه کړي چې د شاوخوا ادرت څه رقم ده، د زیارت څه وخت جوړ شوی ده، بیا څه وخت ترمیم شوی ده، د دې اهمیت په څه کې ده، د میرویس نیکه په باره کې هم شاید یو څه معلومات تاسو هلته شریک کړئ. کېدای سي چې محصلینو یا زده کوونکو ته دا هم ووایاسي چې په فلانۍ ورځ باندې د میرویس نیکه زیارت ته ورځو، یو کس فرزن حاضر دی سي د میرویس نیکه په باره کې د معلومات راټول کړي، هلته د زیارت په سر دې له نورو سره شریک کړي. شاید دا تر ډېرو کلونو پورې د هغوی په ذهن کې پاتې سي. فکر نه کوي چې ډېر مهم کار ده دغه رقم علمي سیر چې مصرف هم پې کم راځي؟
ډېر مهم دی. البته دا شی چې دی شبر سزا غواړم د یوې خبرې یادونه وکړم چې زما په میرویس نیکه خصوصي پوهنتون چې البته یو خصوصي پوهنتون دی، په دې پوهنتون کې زما د وظیفې تقریبا کمبوده کېږي. مخکې ما خپل کندهار پوهنتون کې رسنۍ مرکز ورته وایي میډیا سنټر، همالته وظیفه درلودله چې لکه څنګه چې تا یادونه وکړله د میرویس نیکه پوهنتون د محصلینو لپاره دا یو ډېر ګټور کار دی. وخت په وخت به انشاءالله دا کار سوی هم دی او و به هم نور سي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله چون دا د یو افغان زده کوونکي لپاره د یو افغان محصل لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې له خپل تاریخ آګاهي، له خپل کلتور سره بلد او په خپلې ژبې باندې پوره پوهه ولري.
او بل یو بل شیم ده، د پانتون په دوره کې خلک تیسس لیکي، په افغانستان کې هم دا دود شته. تر هغه تیسس له مختلفو کتابونو څوک راخلي، هغه د علمي سیر تیسس یا مقاله ممکن ډیره اغیزمنه او معاصره وي. یعنی دا هم یو شاید چې خلکو ته ممکن ګټه ډیره ورسي، او کله چې په یوه ډله کې څوک دغه معلومات له نورو سره شریکي شاید اغیزمن هم وي. یعنی دا تاسو د لپاره ژورنالیزم لوستی ده، نو ژورنالیست خو کیدای سي چې په دغه یو علمي سیر باندې ولاړ سي، هغه مکان، فضا، زمان، د هر څه ته فکر وکړي، هغه شی به تکرار هم نه وي، تنها به ارقام نه وي چې میرویس نیکه په دې کال وزیشید او په دې کال باندې وفات شو او دومره کاله پاچاهي وکړه. کنه پخې کېدای شي چې دغه اوسنۍ حالت هم ترسیم شي، او که څوک له روسي او بل محصل دا کار کوي هغه بیا هم نوی شي. خو په هر حال لایق صاحب کبیرته دې تراسم له ژورنالیزم سره که هم تاسو د نشریاتو مسؤلیت لري، لیکن نور له ژورنالیزم سره څه فکر کوي چې ورس په ورس ترې لري کېږي او کنه همدغه د نشریاتو مدیریت په خپله تاسو په دې ډګر کې ساتلی یاست؟
ژورنالیزم په خپل ځان کې تاسو د ما ډیر ښه معلومات ست چې ډیر یو پراخ علم دي او بیل بیل برخې لري. د اوس لپاره زه د ژورنالیزم البته د ایډیټینګ په برخه کې اخته یم.
څه ایډیټ کوي تاسو؟
زما لپاره اوس همدارنګ کوم د ګرافکس ډیزاین، ویډیو ایډیټینګ، ویډیو راپورونه چې همدارنګ د مطبوعاتي راپورونه لیکل دي، همدارنګ چې کله موږ د ټولنیز رسنیو لپاره کوم راپورونه آماده کوو هماغه دي، وخت وخت محصلین آماده کوي لیزونو پروګرامونو لپاره، همدارنګ کوم یو تیوبل خبرې اعلانات هم دي.
دا مختلف شیان دي، د هر یو ایډیټ هم یو څه فرق لري، همداسې نه ده؟
بالکل
ډیر فرق لري. د اعلانونو لپاره باید لنډیز ته ډیر پام وکړي، د ویډیو لپاره باید سترګو ته پام وکړي، او د نورو لپاره عادي لیکنو لپاره باید متن ته پام وکړي، او که د راډیو لپاره لیکي باید غوږونو ته پام وکړي. کنه یعنی مختلف شیان دي، مختلف شیان دي. جالب څه سری ایډیټ کړی دی او دغه وسره ته وایي چې په ذهن کې پاتې کې د دې مرکې په اخر کې را سره شریک؟
شیبر صاحب کدا خبر وکم چې زخبل د نور گرافیکس ډیزاین تر ایډیټ سره سره د رډي په برخه کې ما هم تقریبا په کافي اندازه سره کار کړی دی. کندهار پوهنتون په داخل کې د پوهنتون ژغ په نامه سره یو راډیو شته. ورې د یو کال لپاره ما د ولنټیر کار کوونکي په صفت کار کړی دی. ورې مې خبرونه درلودله او دغه تر څنګ زه ګاینا وخت د شعرونو یو دانه دوی لیکلمې هم کوم البته چې د خلکو ډېرې خوښېږي او دا وایي چې تا لیکلمې باید زیات شي خو چې د ژوند مصروفیتونه یې په منظم ډول موږ هم نه رکشنستی دي. هر وخت چې موږ شوق سره فراغت په لاس راسي فارغه وخت بیا مو دا کار کړی دی. او نور د ایډیټ په برخه کې د آډیو ایډیټ زه دیر شیم چه آدیو شیدید کما
نه یک کم جالب تجربه دستی سی یو شاید دیر ناشنا در تشکر سوی پا ذهن که در گرسی در اوست سرا توی سی گوره ده رقم یو شاید چالی کلی و دیر ناسم و او ما دستی سام که و بیا برعکس و بیا تاسو پا ایدید که تیر بوتی هست
حتما لازم بعد جوانی برخی دی بس دیر برخی رازی
ستاسو پیادیشی دستی کم تجربه پا ذهن تا در گرسی
ولی ادا شریک کوم چې زیاته ان شاء الله سره شریک کوم. شیبر صاحب دا څه وخت راغلی و چې ما یو پوسټر ډیزاین کړی و. نو دا پوسټر کسره لیش ما درې وار سلور ورو الهام ولی بیا مې زموږ مسول کاست هم واستوي یعنی سره لیچ ما ډیر کوشش وکړ چې د دې غلطی نور ایستسي ایز غلطی نه پکې کې دقیقه و پورا د ډیزاینینګ د اصول مطابق راسي. هر وار چې ما راست دا په دې غلطی و نو بیا ما رضا سره ډېر وخت خندله خندا پر دې راتللې چې زه غلطي به ډېره ساده و ډېره به اصول معلومېدل خو زما به نور ته فکر کړي. دغه زما د ایډیټینګ هغه د اول سر دغه یو خاطره و البته که ووایم دغه سوالات و چې زما لپاره ډېر حیرانوونکی زه په دې نه پوهېدلم چې دا خپله غلطي زه ولې نسم پیدا کولی خو چون د وخت په تېرېدو سره کرار کرار دې ته ما توجه شو چې اکثره دي چې دقیقه وخت سي خو مسول کسي بیا ګور یو ځل بیا هم باید ته نظر چیر سي بیا باید شریک سي.
او لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل سي کله چې څوک امتحان ورکوي کې دې سي په دې د امتحان په ورځ باندې د تبسم نه وي نو سوالونه سم حل نه کی د ایډیټ هم فکر نه کوي چې هم د سي د انسان کې دې سي یو ورځ سم ایډیټ وکي بل ورځ سمونه کی نو انسان باید په ځان باندې ډیر به اعتبار هم نه خو ډیر ډاډه هم نه انسان ماشین نه ده څنګه لایق څه هم دسی نه ده
همداسې شیبر صاحب زه چې کله ژوند یاتمن هته والا پکښې راځي کله چې مې ذهن ستړی یا مې فیصله سره کوم داسې مسله په ذهن کې ګرځي دغه په اړه زه فکر کوم یعنی داسې وخت هم راغلی دی چې زه ساره تر غرمې پورې یوازې ناست وم. ما په دې اړه سرچ کوي چې ما ته د یو ډیزاین د یو پوسټر د ډیزاین اړوند فقط هغه آیډیا راسي آیډیا چې ما ته نه تلله په کافي اندازه مې کار بوښ کړي خدای شي پکې شپېر شوی دی کنه
او دا د ژوند خو همداسې ده داسې ده. ډېره مننه نصیب الله لایق سي په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. کور ودان
سلامت اوسئ ستاسو څخه او د ازادي راډیو د ټول ټیم څخه ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړئ. سلامت اوسئ.
تم رب ملی سمرا گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو تم رب ملی سمرا گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہنکو داس دے رکرو چے دے زان پا غم دے پوہنکو دزما کے غما دا اسمان پا غم دے پوہنکو اوز دیرن لری دا مکان زندگی تیرہو جانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیروں